خوش آمدین.
فروخ صاحب سلامت و سه مننه، ستړی مشه، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه لا پریکړه نه ده کړې. پر دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شیو ته مرستې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې یوې ولسي غونډې ته وویل:
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومنئ، خپل پلار ومنئ. له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل کړئ.
اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل چې خبرې لا دوام لري، تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کی ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو پر خپل واک کمیسیون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شمودیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویاند علی رضا روحانی آزادی رادیو ته وویل:
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال
د وای د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره ترسره شول. لمر سره تر یو ل زره زیات شکایتونه ثبت شوې دي. روحانی دا خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځن په خبرګون کې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یوه میاشت وروسته خپرې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 ټاکلې وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یو نادر عکس العمل کې ویلي چې د گاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماټیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده، په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپلې ټویټر پاڼې څخه تبصره لري کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1.5 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې وویل:
امریکای امروز از امریکای 40 سال قبل که
دی وای نه امریکا تر هغه امریکا چې 40 کاله مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزورې ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبه څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقه پر اساس کم شي وو لسر لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د سوریه د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رقمان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. ملګرو ملتو او مرستندویو پرون شنبه وویل چې د سوریې په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته مرستې رسول شوې دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 80 لارې سیمې ته لیږل شوې دي. د روان کال د جنورۍ له میاشتې راهیسې دا لومړی وار دی چې د سوریې کډوالو ته مرستې رسول کیږي. ملګري ملتونه وایي د رقبان په کم کې 80% کډوال شزي او ماشومان دي. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شویو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی په هغه هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنې اندېښنې زیاتې کړي چې شاید د ازبکستان د بوکس فدراسیون د اولمپیک له سیالیو منع شي. رحیموف پرون شنبه د ازبکستان د بوکس فدراسیون له 144 رایو شپګاتیا وګټلې. رحیموف د هیروین له قاچاق سره د تړاو په تور د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو په لیست کې دی. د بندیزونو پر اساس د امریکا وګړي او شرکتونو له رحیموف سره له اړیکو منع دي، خو رحیموف دا تورونه ردوي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ادارې رد کړ چې ګنی افغانستان د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیاری شوډلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د شکیدو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو سربېره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غراز حقیقت سره د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د روانې جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د روسیې د حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د اصول د عالی شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه یو رسیدلي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوی دي، خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي، خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
آزادي رادیو. جنگ دولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره حده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. افغان سوداګر هیله لري چې د تیر د ترانزیت سیستم د موادو له مخې دوی ته قوانین ساده او د ویزو اسانتیاوی برابر شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 300 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیگ را لیگد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړۍ محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیګ د پایل پر مهال وویل د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله بدر
مونږ تاسو نن پاکستان ته د افغانستان د محموله د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅ کوي چې هم ژوندې پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریس تل ثابت وساتي.
د وبل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ، خو تر اوسه یې ځنه ګټه نه واخیسته او په خبره وس وتوانید چې لخیګونو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی اسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډېرې دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه په کې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد سره لدې چې دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایل نقلیه افغانی
د هغو شرکتونو موټر چلوونکي چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ورته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون لغړیو هیوادونو سره یو اړخیزې او دوه اړخیزې هوکړې باید ځانګړي او عملي شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1990 میلادي کال کې د اتو اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډېری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدل شوې ده. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
په داسل کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. د دغه کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لندې میاشتې په 10 او د نور ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی
مخکې ویل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په نولسمه نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفیې او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په دوهمه او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. ښاغلی هاشمي وویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کڅوړې کابل ته رسېدلې او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزي دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د دغه ځنډ لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې په فراه ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فراه ولایت د رایو دیوی برخې د پایلو د برخلیک پړه ویل چې په دې ربه یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شاملې وي فراه ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ پر اندېښنه ښیي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د سر دیو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ له امله جدن اندېښمنه ده او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزورې مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیون غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندوز د کرنی او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دوی د ولایت پر کاروانګرو د غنمو د اصلاح شوي تخم، کیمیاوي سري او د څارویو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز پر 2000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره وویشل شو. د دغه ولایت د کرنی او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د روان کال په خزاني کمپاین کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د کندز وچکالۍ ځپلو بزګرانو لپاره 600 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی او د ویشلو پروسه رسمن په دغه ولایت کې جریان لري. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد منیر نیازی وایي دغه غنم د دغه ولایت د مرکز اړوند سیمو او د ولسوالیو پر کروندګرو ویشل کیږي. د کندز لپاره 600 ټنه غنم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی چې د کندز په کچه 2000 بزګران به ورڅخه برخمن شي او دغه غنم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دهقانانو د اقتصاد د پیاوړتیا، د خوراکي خوندیتوب او د کوکنارو د کرکېلې د مخنیوي په هدف هر کال پر بزګرانو ویشل کیږي. له دې سره سم د کندز ولی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې د زراعت میکانیزه کولو او د نورو کرنیزو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې څو د دې ولایت کروندګر له خپلو ځمکو څخه په کافي اندازه حاصلات ترلاسه کړي. زما ډېره توجه زراعت ته ده او دغه راز اړوندو چارواکو ته مې لارښوونه کړې چې د کروندګرو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي څو یو ځل بیا کندز خپل هغه پخوانی برم چې د هیواد په کندو مشهورو ترلاسه کړي. بلخوا د کندز یو شمیر بزګران چې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. د دغه ولایت دوه تنو بزګرانو عبدالقیم او هدایت الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پروس کلیم نتیجه خبر کړي او مون خوشاله ستو ورو را ستونز دالر ورو را جان چې منګه مارکیټ بازار نه لرو وخت چې منګه نه مو زی ورو را سل روپی او چې مونږ ته خو مخلو په 200
منګه دولت نه خوشاله سي مونږ ته اسلاسي غنم او کول مونږ ته کومکو ک د منګه اقتصاد ډیر خراب او منګه دولت نه ډیر مننه کوم چې دا رقم خدمت مونږ ته وک منګه
کندز په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم له همدې دوه برخو سره ارتباط لري.
ساعت 8:40 شوې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راخلي.
میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي بیا دغه څوکۍ ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره ولسمشر غنی غواړي له جګړې ستړو رای ورکوونکو ته خپل ځان داسې ور وپېژني چې کولی سي د دغه هیواد 10 کلن بحران ختم کړي. د میل آنلاین په لیکنه اشرف غنی خپل ځان د سولې بهیر ته ژمن بولي او د لیکوال په خبره هڅې یې ظاهرا بې نتیجې هم نه وې. د افغانستان په تېرو ولسمشریزو انتخاباتو کې چې د پراخو درغلیو ادعا ورسره وې، ولسمشر اشرف غنی عبدالرشید دوستم خپل لومړی مرستیال وټاکه، خو دا معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه څوکۍ چاته ورسیږي. میل آنلاین لیکي دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی اساسي رقیب څوک وي. تر اوسه د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر چې په اګست کې یې له خپلې دندې استعفا وکړه احتمالي کاندیدان بلل کیږي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې یو وخت نه غوښتل د ولایت څوکۍ پرېږدي هم دغه څوکۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. میل آنلاین زیاتوي د اشرف غنی اوسنۍ ولسمشري دوره له تاوتریخوالي، پراخو ملکي تلفاتو، کورنیو سیاسي شخړو او د فرقیي او قومي تفرقو سره مل ده. یوه بله خبرونه واشنگټن اگزامینر په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش ادارې یا سیګار وروستي راپور ته په اشاره یو مطلب لیکلی دی چې وایي په افغانستان کې د سلګونو امریکایانو قربانی د میلیاردونو ډالرو لګښتونو او په 10 کلنه جګړه کې د امریکایي سرتیرو د ګډون سره سره د کابل حکومت نه دی توانېدلې د افغانستان پر ټولو برخو واک ولري. اداري فساد په یو بیساري ناروغي بدل سوی، انتخابات له تاوتریخوالي سره مل ول، دیموکراسي نه دی توانېدلې اساسي بنسټ ولري او د نشي موادو پر وړاندې مبارزه هم له ناکامۍ سره مخامخ ده. واشنگتن اگزامینر د امریکا د عدلیه وزارت له قوله لیکي چې وایي د افغانستان لویه څارنوالي کمزورې ده او نسي کولی زورواکي عدالت ته راولي، نو له همدې کبله یې خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم امریکا په ورځ کې 1.5 میلیون ډالر د نشه یي موادو د له منځه وړلو لپاره لګوي، خو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2002 کال په مقایسه 4 برابره ډېر سوی دی.
د پاکستان پولیس وایي چې د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه تحقیق کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې زرګونو کسانو پرون د مولانا سمیع الحق په جنازه کې ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعیت علمای اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق قتل غندلی او ژغې کړی چې د هغه قاتلان باید ونیول شي. مولانا سمیع الحق یو 80 کلن و. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په حواله مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د جون په 15مه په پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلوي هم کړې وه. د مولانا سمیع الحق مړی پرون د خبر پښتونخوا د نوښار په کوړه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د هغه په خپل کور کې ناڅرګندو کسانو ووژل. د پولیسو په ابتدایي پلټونو کې تایید شوي چې هغه په چړو وهل شوی او تحقیقات لا روان دي. هیڅ ډلې تر اوسه د هغه د قتل مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پولیس وایي د هغه د قتل انګیزه لا نه ده معلومه. د جمعیت علمای اسلام سینګ ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الحق په خپل کور کې یوازې وسیده او یو ملګری یې خدمت کاوه.
مازیګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټایم کې څو ورډګار نه وتل په کور ورغله له وایې کور کې په چلو باندې ووهلو په چاقوانو باندې په خنجرونه وهلی ده وغیرې شهید کړلو په موقع باندې دفتر کې یوازې هغه ملګری بهر سودا دپاره لاړلو 15-20 منټ کې دا حادثه ټوله واقعه وشوه.
په پاکستان کې آزاد خبريال او سیاسي کتونکو رحیم الله یوسفزای ازادي رادیو ته وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستانی طالبانو پاستایستوب له حکومت سره چنې وهلې او لدی عمله نیوکې هم ور باندې کړي.
نو زمونږ به دا تنقید خو کېدو چې د دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خیالات چې نو غړل دي
دا ملا محمد عمر په ګډون د طالبانو ډیرو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د مولانا سمیع الحق په مدرسې دارالعلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې ګڼ شمېر دیني عالمانو په وروستیو کې له سمیع الحق غوښتنه کړې وه چې په طالبانو کې د نفوذ له لارې هغوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
تاسې زموږ شغله آزادي راډیو اورئ. په بلخ ولایت کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر یا تیکا وایي چې د 350,000 ډالرو په ارزښت درې ټولګټې پروژې بشپړې کړې دي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په افغانستان کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر د سلګونو زرو ډالرو په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفعه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاره. په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفعه پروژې چې پکې د تعلیم او تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤول زوختو چالی پاړه وایي د ترکیې هیواد د 350,000 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یوه ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ ولی مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیې هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معارف په برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولي دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیې د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې دې له سره ونیسي او همدارنګه د بخ د شریعت او پنځه لپاره د یو ودانۍ جوړ کړي. ښاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیون ها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنن.
په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیې هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف د ودې په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغو هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی باردر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لند وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکونکو رښتیا دروغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پریکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي. د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې ستاسو ځینې رارسېدلي پیغامونه. عنایت الرحمن کنړ د کنړ له غازي آباد څخه لیکي ولسمشر دی د افغانستان د سولې لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. استاد طاهر شیرزای لیکي موږ سوله کوو خو د ډیورن لاین په رسمیت پیژندل نشو منلی. فیصل خان هوتک له زابل لیکي اقتصادي وده د بهرنیو پانګو راجلبول، د اوبو پر مدیریت فکر کول او د سترو پروژو پرانستل د افغانستان بقا تضمینوي. دین محمد احمدی د کندهار لیکي وای په دې ولایت کې کوچان د وچکالۍ له لاسه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلاوریدون که رامان رزوان لشاجوی ولسوالی لی که وی ولس مشر څخه غوښتنه کوي چې د شاجوی سړک ته د پیسو بندوبست وکړي. دا سړک ډیر زیات خراب دی. د پکتیا له څمکنیو ولسوالیو څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي ولس مشر اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې په هیواد کې دولس پاسو ښوونکو لپاره دي د لیسانس زمینه برابره کړي چې ټول په هیواد کې څوارلس پاسه شي او همداراز شپاړس پاسه. اوس هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په شم مدیریت کې پاته راغلی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یوه نادر عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کېږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رکمان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. د روانې خپرونې پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې د کورنۍ مشران د فشار له لارې خپل اولادونه دې ته تیاروي چې واده ته غاړه کېږدي.
خلک خبرې هم اورم چې زوی ته واده ولې نه کوي.
د دې فشارونو پایلې څه کېدلی شي؟
هغه دقیق امدګي ازدواج ته نه سي درودی.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کېدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی تقنا
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې هغوی چې د زلمیتوب یا پیغلتوب پړاو ته رسیږي ډیر کله د کورنۍ د مشرانو لخوا تر فشار لاندې وي چې واده ته غاړه کېږدي. د کورنۍ مشران چې خپلو اولادونو ته واده یو مسولیت کړي له دې مسولیت څخه د ځان د خلاصولو په خاطر په دې هڅه کې وي چې ژر تر ژره خپلو اولادونو ته ودونه وکړي. ځینې کورنۍ بیا د خپلو ارمانونو د پوره کولو په خاطر خپلو اولادونو ته د ژر واده نیت لري. دا کابل اوسیدونکو لیزا چې لدې کې سو سره مخ شوه په دیاړه وای
د فتن راسی یو خزګری و کې د یو چا ساغه پیس پکې سک نه دی مځ په دې پکې سک دی چې دا مراسم ژر تیر کوم یا مثلا دا واده ژر وسی. نو کورنۍ دا کار پر ما باندې چې شیر سوي دي دا مسله ډیره چیر سوي په دې خاطر چې خزګریان راتلله مثلا د فتن بچو لک شه نستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دي ته باید واده وکې موږ مور پلار یو موږ باید د مسولیت سرته ورسی جو د پلار مور خوشبختی وخت چې خپل اولاد بلخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
یو مور صدیقه چې اولادونه یې ځوانان دی وایي لوی ارمان یې دا دی چې خپل زوی ته واده وکړي ځکه هر وخت په دې اړه خپل زوی ته وایي او فشار پرې راوړي.
ار وخته ورته وایم اسی وادو که وادو که دای وای سی زو واده نکوم اس واده تیار نیم او سی بیا دل کور دی باندی وزن خلق خبر هم وارم سی زوی تلی وادو ولی نکی زوی دی زور که و دل نگور تی داری گی
دا کنر و سیدون که نقیب الله وایی دا کورنه و مشران دیر کلا دا نور و دا خبر و لپارا خپل اولاد داسی و مسئولیت ورسپاری چه دوی ورته تیار نوی
زیاتر خلق دی دا سی تربورانو که یو چی خپل زوی تا وادو که موی پلانی خپل زوی ته واده وکړه زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل د اولاد د خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسؤلیت په غاړه غستلی شي هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي او کنه خو دوی به هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګړي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم خالي خپل مسؤلیت پوره کړي
لیزا وایي په هغو ځوانانو چې د واده په خاطر فشار راوړل کېږي نه شي کولی د خپل راتلونکي ژوند په اړه یوه دقیقه فیصله وکړي او د ګډ ژوند مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي
اوله صرف دا دی چې یو ځوان هېڅکله سم تصمیم نسی نیوی په دې خاطر چې د ده ذهن همیشه مخشوش وي په دې خاطر چې هر څوک راځي پر ده باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپل فیصله تحمیلوي دی نسی کوی چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي بالاخره هغه دقیق آمادګي هیڅ دوشته نسی درلودی یو نیکې نجلۍ هم په دې خاطر چې خپل بلوغ ته نه رسېدلې نو هغه چې نه دی رسېدلې ذهن لحاظ درته وایم چې دا درست تصمیم نسی نیوای او دا فتن چې دا پس له واده ځي هغه کور ته دې باندې یو دم ډېر مشکلات راځي او دا هغه سره مقابله کول د هر چا په بس کې نه اصل
ارواپو جمیل عطایی هم وایي په هغو ځوانانو چې ګډ ژوند تحمیل کېږي له رواني پلوه له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي
د ده واده نه وروسته ډېره رواني مشکلات رامنځته کېدای شي یو له هغه نه دا ده چې دا ځوان خپله مېرمنې سره ښه ژوند نشي کولی یعنی په دې دلیل سره چې د خپل ځوان د ته اماده نه و چې باید واده وکړي او کله چې واده وکړو نو دی بیا وروسته له واده نه هغه مینه چې باید خپله مېرمنې ته ورکړي نه ورکړي ځکه وایي دا زما په خوښه نه و دا زما د کورنۍ په خوښه و ډېر مشکلات افسردګي اضطراب برخاشګري د ته به یو وسواس منځته راوړي چې زه به څنګه کول شم د ده عهدې نه ځان وباسم او بله مهمه موضوع ده چې کومه اهداف د ځوان خپل ژوند کې لري کېدای شي د اهداف له لاسه ورکړي
د پکتیا اوسیدونکو خالد شاه چې خپل هم د واده په مسله کې د کورنۍ له فشار سره مخ شوی په دې باور دی چې ځوانان باید د ژوند په دې مهمه مسله کې خپلې خوښې ته پرېښودل شي
مونږ مقابل لوری بیخي درکونه هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال هغه نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تهدید کړم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت یې راشي که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي
هغه ځوانان چې د واده لپاره د کورنۍ له فشار سره مخ کېږي څه باید وکړي ارواپو جمیله تایمو په همدې اړه پوښتلی
نو دا اول سر کې باید خپل ځوان خپل کورنۍ ته وایي چې پلاره یا موره زه له اقتصادي لحاظه د اجتماعي لحاظه د جسمي لحاظه د واده لپاره آماده نه یم بعد له دنه که چیرته د ده پلار او مور د ده خبر ورسره ومنله نو ښه خبر ده که چیرته ونه منله نو کیدای شي چې خپل مور او پلار ته ځینې کسانو ته معرفي کړي چې دوی ته قناعت ورکړي چې ستا زوی فلحال کې د واده لپاره آماده نه دی نو ده هم کیدای شي چې یوه ښه لرې د ده لپاره چې کورنۍ په خپل ځوان باندې ډېر فشارونه کم کړي او ده مجبور نه کړي چې واده وکړي
دینی عالم او د علوم اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالله کوثر وایي اسلام د ګډ ژوند د وخت او د مقابل لوري په انتخاب کې ځوانانو ته حق ورکړی او هیڅوک نشي کولی ځوانان د فشار له لارې ګډ ژوند ته مجبور کړي
متاسفانه د افغانستان په کورنیو کې جبري نکاحګانو ته او جبري ودونو ته لار پرانستي او دا جبري اوسي یعنی هغه ځوان نه غواړي چې واده وکړي یا ورته برابر نه ده یا ذهن ورته آماده نه ده دې کار ته نو دی هغه ته مجبورۍ د اسلامي شریعت ردی په اسلامي شریعت کې حریت د ارادې دا یو اصل ده نو ځکه یو کس مکلف ده چې په خپل ارادې باندې هر څوک هغه انتخابي په شرط د کفاعت سره هغه انتخاب کړي
د افغان ځوانانو د ژوند ډیرې پریکړې د ټولنیزو وضعیتونو او د کورنۍ تر تاثیر لاندې وي. پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوری کی چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني. خو پوهان وایي په داسې مسایلو کې د فشار او تحمیل په ځای کورنۍ یوازې ځوان ته د مشورې ورکولو صلاحیت لري. په همدې اړه مو یوه تمثیلي ټوټه جوړه کړې.
زویا، یوه ښایسته نجلۍ مې درته لیدلې ده. زړه مې ده چې له پلار سره دې خبره وکم او ژر رویبارۍ ته ورسم، اسې نه چې بل څوک ګوته پې کېږدي.
د څه شي رویبارۍ مورې؟
و زویا، ته خو خبر یې چې ستا همزولو او له تا نه کشرانو ودونه وکړه. یو ته یې چې دغسې ګرځې، هر چېرته چې لاړه سم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې. زور لیکه بیخی لدو خبرو نه په تنگ سوی یم. یوه ښایسته نجلۍ به درته وکم چې ژوند دې ورسره جوړ سي.
سمه ده مورې، خو زه لا وظیفه نه لرم، پلار مې هم کار نه لري. واته خو آخر مصرف غواړي، داسې مفت خو نه کېږي.
خیر دی، خدای مهربانه دی، هر څه به پیدا سي، ته یې غم مه کوه. د مړې د ژوندي کار نه بندېږي.
مورې، درته ومې ویل چې نه یې کوم نه یې کوم، اوس ورته تیار نه یم. هسې مې ولې هره ورځ په دې خبرو ځوروي؟ خو چې وخت راغی خپله به درته ووایم.
و سړیه، خبر یې؟ د حاجي ولي کشر زوی ته یې ښځه وکړه او ته همدغسې کرار ناست یې. غټ پټ زوی دې ګرځي او ښځه نه ورته کوي.
خیر، ورته وبه یې کړو، لا خو ډېر وخت شته.
څه وخت یې ورته کوې چې زوړ سي؟
داسې ژر خو نه زړېږي، هسې تشویش مه کوه.
ولې یې ونه کړم؟ هر چېرته چې ځم خلک همدا پوښتنه رانه کوي چې ولې دې زوی ته ښځه نه کوې. ستا له زوی نه یې کشرانو ته ودونه وکړه. آخر زه هم اوس ارمان لرم چې زوی ته مې واده وکړم، نګور مې لمسیان ولرم.
وښځې، ته د خپل هوس او ارمان په خاطر غواړې زوی دې قرباني کړې، هغه خپله درته وایي چې نه یې کوم. چې نه یې کوي ته ولې پسې شله کېږې؟
هغه به شرمېږي چې دغسې وایي، خو نور دغه خبرو ته غوږ مه نیسه.
لا حول ولا قوته، ښځې دا هلک پرېږده چې وظیفه پیدا کړي، په خپلو خپو ودرېږي. بیا چې د ده خپله خوښه وه ورته وبه یې کړو. ښځه خو جامه نه ده چې له دوکانه یې راواخلي، که خوښه دې نه شوه بېرته یې ورکړي. دا د ټول عمر فیصله ده، باید په ډېر فکر او دقت سره وشي.
دا ډېرې بانې مه راته کوه، اصلا ستا زړه نه غواړي چې زوی ته دې ښځه وکړي.
ګوره، هغه زما هم زوی دی، زه یې هم خوشحالي غواړم، خو داسې نه کېږي چې موږ هر وخت خپله خوښه پرې ومنو او په زور یو کار ته اماده کړو. پرېږده، کله چې وخت راغی خپله به درته ووایي. د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، ولا که څوک ستا د زوی له غمه مړ وي، هغوی هسې خپل بازار ګرموي او ساعت تېروي.
بسکه بسکه، که دا پلار و دا زوی وی، ولا که به ټول عمر خادي درنه وګورم.
خبرونه مو هم دلته پای ته رسی. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. له تیرو څو اونیو را په دې خوا په ختیځو دوو ولایتونو لغمان او ننګرهار باندې برېښنا قطع شوې ده. دا برېښنا د لغمان د بدپخ په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو لاینونه ویشتي دي، شکولي دي، او په دغه دوه ولایتونو ته ورغلې برېښنا چې د نغلونه ورغلې ده، دا یې قطع کړې ده. د دې تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان جمهور ریاست اعلان وکړ چې لغمان ولایت له درېیمې درجې نه دویمې درجې ته تغییر کړی دی. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه د لغمان ولایت مسایلو ته ځانګړې شوې ده. په دې ولایت کې روانه بیارغونه همدارس د دې ولایت په نامنه یو شمیر نورو مسایلو غږیږو. نن مو په خبرونه کې د لغمان ولی محمد اسف ننګ ملمدې هیله ده چې د خبرونه را سره تر پای ووري. ډیر زیاته مننه ننګ صاحب چې وخت مو راک ک پایلې لدینه کوچې لتیرو څو ونیو را پدی خو په لغمان او ننګرهار باندې برخنه قطې شوې ده او دا د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې قطې شوې ده. د لومړی وار نه دي تقریبا هر کال د وړي په موسم کې دغه برخنه قطې کیږي. اساسي حل لارې څه کېدلی شي او ستاسو په سخته پیاسي چې دغه برخنه بل اخره جوړ شي او خلک له دغه سهولته برخمن شي؟
اصلي ستونزه خو په دښمن کې ده، یعنی دښمن تخریب کوي. یو سلو پنځه پایې په هغه ساحاتو کې دي چې هغه تزمنګ امنیتی پوسټې نسته، نو کوچیان یې مستای سي، عام سړی هم فیر پیکړای سي، تخریبوای سي، یو لاین د ویش کوي، پایا ده وایل وزوي، مینونه دي، بمونه دي. دا متاسفانه منګه د دې پلان اساسي لرو چې زب خواني حالت تنظیم، یعنی چې ولی په عمومي سړک پایې نه دي تیرې سوي. خیر په دادشته راغلی دي، تخنیکی دلایل به موجود و حتما بلته امکانات نه و. اما بنیادی مسله دا ده چې انشاءالله اوس موږ کله چې د بدبخت ولسوالۍ ته لومړیتوبونه لرو، خامخا به لاره ورته جوړوو، خامخا به لار وصل کوو. چې لاره وصل سي خدمات زموږ ډیریږي، امنیت ډیریږي. هلته خلک بیچاره دي، د منطقې خلک حتی نقش نه لري، وایي چې یو پردی سړی راځي له بلې منطقې نه، دا لاین ولی او په بدی کې منګه گرفتاره کوي. بیا هم زما په نظر باندې په دومره کلو کې چې دا لارا دی پایو مسؤونه پاته سوی ده، یو مقدار ډیر قومي کار پکې وو او یو مقدار هم امنیتی کار پکې سوی ده. برق ان شاء الله دا د دوه درې ورځو مسله ده، دا به حل سي او که خدای کول په بنیادی توګه هم د دې حل ممکنه کیږي په کال کې یا یو نیم کال کې چې زمونږ پروژې تکمیل سي. او دې به اوس یو قومي کار ده، قومونو موږ ته ویلي دي چې موږ دا مسله خلاصو، تاسو عملیات مکوئ، نو کنه بیا موږ عملیات کوو نظامي.
یعنی بنیادی کار چې تاسو یاد کو چې شاید په یو کال یو نیم کال کې بنیادی کار وشي، هدف مسد یعنی بنیادی کار به څنګه کی؟
یعنی د دې پایو د دې مسیر دا موږ مکمل تامین امنیت کوو. اوس ځمکنۍ لار تر ولسوالۍ نسته، ان شاء الله دا به دي لارې مسیرونه منګه امن کو، په دې باندې کار کو. یعنی منګه اوږدمهاله پلان ورته لرو چې د دې اضافي قواو یو مقدار ایجاب کوي چې ان شاء الله هغه منګ تراسي په دې روان کال کې، نو زمونږ قوتونه بالته په منګه به دا مسیرونه ټول ان شاء الله ټینګ کو. دغه یو اساسي پلان ده.
د بیرغونې پاړه په لغمان کې شمیر خلک شکایت کوي چې په تیرو چارواکو په وخت کې دلته د بیرغونې پروژې تقریبا ډیر وی او کار ډیر کیدو، خو ستاسو پر اتک سره چې دغه بهیر یو سناسر ټکنه شوی دی، معنی تاسو
خلک په هر شي قضاوت کوي؟ نو زه خپل په تبصره نه لرم، داسې ډیر فرق نه ست دی ډیرو کلونو. پروژې اول خو په مرکز کې ډیزاینیږي، د دې ولایت کار نه ده، نه دی والی کار ده. مثلا تاسو پیږی چې پلان مرکزی ده، بودیجه مرکزی ده، پارلمان تصویبوي، کشل روپی د دنیا د خیرات راغلی شل تقسیموي، کسل راغلی سل تقسیموي، د سکوم بر زندگی نسته. یعنی پروژې والی نه ډیزاینوي او نه هم ولایت دی. ولایت خو ډیری غواړي، تر ما مخکې والیانو هم ډیری غوښتي دي او موږ هم ډیری غوښتي دي، اما دوی کمی ورکوي اڅومره چې امکانات دي اغومره ورکوي. زما په نظر یوې داده بل داده چې تقریبا د ټولو پروژو د تدارکاتي چاري په مرکز کې تر سره کیږي. کتیزي اوسي زرزر براسي او که سستی اوسي نو کمی براسي. دلته منګه نقش نه لرو، نو زما په نظر انصافا د لغمان لپاره بدی پروژې نه دي. د مرکزی دولت لخوا چې زتر امتنان کوم، اغلته خپلان گزاري سوي ده، یو مقدار زیاتی پروژې په پلان کې اچول سوي دي. مثلا که زه درته ویم چې د موږ د ټولو کالو بودیجوي مقدار ته که وګورو، ځکه بودیجه پروژه ده، نو د سخت کال بودیجه ډیره ده. موږ دیارلس نیم میلیونه ډالره بودیجه لرو، د نورو کالو که تاسې وګورئ یا اته میلیونه وي یا شپږ میلیونه دي یا نه میلیونه دي. نو د دې لحاظه که ورته وګورو دلته بهتری فکر غلی دی
دم دی بیرغونه په پروژه کې کلک پاتې شو په ځنګړي ډول تاسو مخ کې د لویو پروژو یادونه وکړه د وطن ګټو او د کلګوش د برېښنا سره لدی چې دا تقریبا په مرکز پوری تر ډیره اړه لري خدای چې په لغمان کې به د دوه ستري پروژې عملی کیږي نو شاید یو سناس پښتنې تاسو ته مراجعه شي د دې دوه برېښنا د لویو پروژو کارونه اوس مهال تر کومه ځایه رسیدلی دي
په ډیرو کلو کې په دې باندې ډیر تبلیغاتي کمپاینونه مشرانو کړي دي متاسفانه نه د وطن ګټو نه د شاهي کانال او نه هم د کلګوش د بند هغه عمده اساسي جیو تکنیک او توپوګرافي کارونه چې باید دا تکمیل سي بیا دغه نه وروسته بله مرحله چې د ډیزاین مرحله ده بیا دریمه مرحله راځي چې هغه د قرارداد او کنسترکشن یا ساختمان مرحله ده هغه اساسي مرحله په غاولو کلو کې پاتې ده یعنی لس کاله په دې باندې پیګیری په ځای باندې په دې په ځای باندې چې کلګوش دی او بند په توګه د تخنیکی جیو تکنیک توپوګرافي ساختمانیک یا هغه په اسلام مهندسي کارونه چې تخنیکی او مسلکی ټیم یې باید ترسره کړي په صحیح کې ترسره کړي یو مقدار ډیر دی تبلیغاتي اوازو او خبرونو په اسلام خوراک شوی دی منګه چراغلو ما ډیر د سروې برخه راوغوښتله پیدا میکو چې دا مشکل چیرته ده دا چیرته بند ده هغه ځای دی چیرته چې کار بند وو هغه کې تخنیکی کار وو دوی راغله مسلکی ډله د یو دوه درې ملاحظې وې دا ډیر تخنیکی مسلې لري مثلا کانال دا تنظیم شوی ده اما سیلابونه پی راځي دای په پام کې نه دی نیولې اوس خو کانال که راځي مثلا شاهي کانال نوي کیلومتره دا ټول د غره په ډډه کې تیریږي یعنی په زراعتي ځمکه کې نه تیریږي نو دا غره نه چې سیلاب راځي او برازي دا خو بند کوي دا وب خوډه کوي دا بیا داسې د ویالې د سر پوشش چې ورته وایي یعنی ترانه نه مسی غټکیږي تر کانال نه دا پوښول ډیر قیمته تمامیږي دا په ډیرو ساحاتو کې په پام کې نه دی نیول سوی چې کوم ځای کې د سیلاب په اصطلاح لار ده دغه ځای کې باید په پام کې نیول سوی وای یعنی دا تخنیکی بحث ډیر عمیق وو هغه کې موږ تقریبا خلاص کړی ده اوس زمنګ بندونه ډیزاین ته آماده دي یعنی هم د شاهي کانال 15 کیلومتره چې په شمار درته ویم دا ټول کانال نه دا آماده سوی ده دا نورو باندې بیا باید کار وسی بیا کتنه پیوسی داسې نه چې سیلاب راسي یاله درته ډکه کی او نورتي خراب مثلا دی وطن ګټو کار هم تقریبا یعنی ډیزاین ته اتیږي قرارداد دا به څلور میاشتې 15 میاشتې د ډیزاین اوله کې چې دا اعلان ده دا چې ډیزاین کمپنی ته ځي هغه به څومره وخت پی لګوي بیا به د دې بل د کلګوشت بند هم همداسې ده دام تقریبا ډیزاین ته اتی د تلو په شرف کې ده لا تللی نه ده زما چې څومره معلومات نو دا تخنیکی مطالعات تکمیل شوي دي دا ډیر ښه کار وسو سخت کال په دې باندې ډیر کافي کار وسو هغه جوابو ته هغه سوالونه چې پاته وو تخنیکی مسلکی هغه ته ځواب پیدا سو نو چې انشاءالله کال ته هم وسی چې ډیزاین تکمیل سی بیا موږ اعلان ورکو د ساختمان لپاره بیا به نور کار پی کوو د سیمه امنیت او د نورې مسلې که خدای کولو دا بندونه یعنی لارې ته برابر سولو وس
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو لومړنی والی یاست تقریبا چې د لغمان ټولو ولسوالیو ته مسافرونه وکړل سمو وموندل په ځانګړي ډول په امنیتي لحاظ باندې چې کومې سیمې تر ډیر تهدید لاندې دي
امنیت خو تاسو خپل پیګی چې ډیر بهبود پکې راغلی ده په تناسب د لس کاله یعنی هم بهبود راغلی ده په تیرو لسو کالو کې د الینګار د سنگر درې او نورلام درې ته ساوته کولمان ته څوک نه دی تللی اما موږ هغه کسانو چې دا عملیات هم د امنیتي کمربند موږ ان تر چنچاره ورساو موږ تر سنگره تر شیخ صاحب پورې ورساو یعنی د ولسوالۍ پورې موږ تګ راتګ کوو په خوا به په میاشت کې یو ری قطار برابرې دو بیا به دا انتقالات تر کلګوشت تر الینګار تر دواب تر منډول التزمنګ په نورستان کې درې ولسوالۍ په امده الینګار باندې پرتې دي اما اوس روزمره دوه وری خلک زیو راځي دی ولسوالۍ نه په دوه موټرو دوه ټانګو کې هم زمنګ همکاران زیو راځي بل یعنی دا کمربند تقریبا ولا 17 کیلومتره منګ انکشاف ورکو الیشین په طرف باندې د شمکټ تر خوړ پورې اوس زمنګ خطه دا خط تاسو په دیو او مریم کې دلته نس وای ګرځیدلای اما اوس الحمدلله دغه منطقه ټولی امن دي تر دې نه پورتم اوس د دولت شاو دولت شاته چاته به افسانه ښکار کېدل چې یو څوک لارسي اما اوس په ورس کې دوه وری دولت شاته زمنګ ټانک زی راځي او الیشنګ ته خلک اوس د مړی لپاره زمیل مسیاو ته دي الحمدللہ ډیر بهبود راغلی دی، یعنی دا موږ تر دې نه زیاته وو، ان شاء الله تر دې نه زیات پروګرام لرو. کنیرو او امکانات هغه څه چې په امنیت ته توصیه ورکوای سي، هغه ټول عناصر دیوالی په لاس کې نه وي یا د نظامی یا اورګانونو په لاس کې، دلته د سیمې کډیر تشکیل راکې، ډیری پوستې به جوړې کو، امنیت به ډیر پراخ کو، عملیاتونه به ډیر وکړو او دشمن د ځپلو لپاره له مختلفو میتودونو نه کار اخلو. نو زما په نظر د امنیت د تامین مسله یو لومړیتوب ده اساسي، او موږ ډیر کار پی کړی ده او انصافا ښه امنیت لرو.
د بدپخ زیات خلک بیا د انتخاب کوي چې د نورو ولسوالیو په پرتله باندې د دوی ولسوالۍ ته ډیره توجه نه کیږي، د لایق څه کېدلی شي؟
یو خو که پروژو باندې به زه بحث وکړم، زه هغه څه چې په کتاب کې او په عمل کې لرم. بدبخته د موږ د لغمان 15 ولسوالۍ دي، د 15 ولسوالۍ په مرکز په شمول شپږ، د دې ټولو په تناسب د دوی د دریو کالو د پروژو چې راټولي کې بیا هم د یو بدبخت پروژې سخت کار ډېرې دي. یعنی یو د سړک پروژه 438 میلیون افغانۍ یو لاټ سړک لرو، او د 270 میلیون افغانیو بل لاټ د سړک لرو، او نور وړې وغټې پروژې که در واخلې د 1 میلیارد افغانیو پروژې ته نه بدبخت لري. هر شی شته، اما که طالب معنی د کار سي بیا به موږ ته د مزل لیک درون سي، یعنی مشکل نسي ایجادولی، اما په وینو کې بسی دا مزل. اما که قوم د خپلو پروژو ملاتړ وکړي بیا طبیعي ده چې دا مزل به لږ اسانه سي، او هغه خدمت چې موږ یې ولس ته ورکوو هغه به دی واخلي، عزم به کې وبې خوري، استفاده به ترې وکړي. دی که استفاده نه محروم سو، دلیل یې د ده هغه بچی ده، د ده د سیمې چې نن طالب ده دشمن ده.
د داعش تهدید په لغمان کې لیدل کیږي، په داسې حال کې چې ننګرهار یو له هغه ولایتونو نه دی چې د داعش تهدید پکې تر ډیره محسوسیږي، او لغمان د ننګرهار سره پوله لري. دلته د داعش تهدید محسوس شوی دی؟
داعش خو تلاش کوي، یعنی د داعش کله کله سر ښکاره کوي، اما په هغه ځایو کې نابود کیږي. د داعش افراد او سخت کل لغمان ته یو مقدار سرایت کړی و کندګل ساحې کې، په حدود د 40-45 کسه یې نابود سولو، بیا له دې ساحې نه لاړل دیوګل ته، او دغسې زما په نظر باندې اوس ډېر کونړ ساحو کې دي، دی خواته نسته، او دلته زما په نظر اسانه بستر نسي پیدا کولی. عمده دلایل لري، مثلا د وصل لاره دوی نه لري چې لکه پاکستان سره وصل نه دي، دوی دلته فکری زمینه نه لري چې مثلا دلته هغه زمينه چې په ننګرهار کې یا کونړ کې ورته مهیا سوي ده، هغه زمینی او دلایل هغه دلته کم دي. په لغمان کې لغمان بنده، لغمان محدود ده، وړوکی ده، رسیدګي ورته ډیره تیزه کیږي، او داسې ځای چې دوی پکې اډې او اډانی جوړې کی هغه نسته. او بل ده چې دوی هغه کمایي چې باید وي کې خلک، هغه د دوی د فکر خلک نسته، نه په طالب کې، نه په عوامو کې، او نه په ښار کې. نو زما په نظر دوی به په اسانه دلته زمینه د نفوذ او د اوسېدو پیدا نه کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د قرغیو په اړه، کوم قرغی یو د لغمان له مهمو ولسوالیو ده، د امن ولسوالیو نه، خو تقریبا ساحه ډیره زیاته پراخه ده. سمو د وړاندې ویل کېدل چې شاید دغه ولسوالی په دوو ولسوالیو باندې بدله شي، داسې کوم پلان موجود دی؟
بالکل، موږ باید سرخکان بله ولسوالۍ کو، پرشغان بله ولسوالۍ کو، نورلام بله ولسوالۍ کو، سنگر بله ولسوالۍ کو. دې باندې کار موږ ورکړی ده پیشنهاد، نن هم د یو مکتوب جواب راغلی ده چې د سیمه ییزه ارګانونو قانون هغه په پارلمان کې نه ده پاس شوی، دا نن موږ ته جواب راغلی ده. نو هغه قانون که پاس سي، دا به بیا په یو پرنسیبي بحث کې مطرح کیږي چې آیا هغه په اسلام معیار چې د ولسوالۍ د ایجاد لپاره ده، دا یې لري که نه لري. دا زموږ طلبات، دا زموږ غوښتنې، زما په نظر یې لري، هم د نفوذ له لحاظه او هم د امکاناتو له لحاظه. او موږ باید ولسوالۍ ډېرې کړو چې خدمات ډېر سي، یعنی موږ امنیت، ما یو مخکې اشاره وکړه چې امنیت په عسکر باندې نه، د ډېرو پروژو باندې د خدماتو بنګاوي باید موږ ډېرې کړو، مرکزونه باید ډېر کړو، ولسوالۍ باید ډېرې سي، شوراګانې باید ډېرې سي، پیسې باید ډېرې سي، په دې ترتیب سره راځي. یعنی اقتصاد او پوشش د هغه ساحاتو چې موږ یې له دښمن نه خالي کوو، که پر غنیزه پروګرامونو باندې، سرنوشت سازه پروګرامونو باندې.